آزادی رادیو پښتو خبری مجلې ته شراغ لاست وخت د افغانستان د ماشان شپږ بجې سوې. نن دوشنبه د ورینه هم نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 9 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخ وړي. تاجکستان په افغانستان کې تر هر څه مخکې پر اوربند ټینګار کوي. دا خبره افغان ولسمشر نن په تاجکستان کې وکړه. د دغه او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان د افغانستان نږدې او ټینګ ملګری وبالا ویل، دواړه هیوادونه په ډېرو برخو کې کولی شي همکاري ته پراختیا ورکړي. د پکتیکا ولایت د ارګون او سراوزي ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. هغو په زرګونو موترزانو خپل لاریون پای ته ورسوه چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژلو په غبرګون کې پیل کړی و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان د افغانستان نږدې او ټینګ ملګری وبالا ویل، دواړه هیوادونه په ډېرو برخو کې کولی شي همکاري ته پراختیا ورکړي. اشرف غنی چې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې په نهمه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبې ته تللی، دغه څرګندونې نن په دوشنبې کې د تاجکستان په پوهنتون کې وکړې.
افغانستان تاجکستان هیڅ نوع اختلاف منافع نداره.
افغانستان تاجکستان موږ دواړه د ګټو اختلاف نه لرو، ملګری یو، ډیر ښه ملګری یو او ډیر ښه ملګری به هم پاتې شو چې دا د ویاړ ټکی دی. په عین حال کې زموږ ګټې خیالي بڼه نه لري، بلکې موږ یو لوی فرصت لرو چې د انرژۍ د تولید، د اوبو او د چاپیریال ساتنې د مدیریت په برخو کې سره همکار اوسو.
ټاکل شوی اشرف غنی سبا د آسیا د زړه په نوم د استانبول د پروسې نهمې غونډې ته چې نن پیل شوی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د ولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی وینا وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقرې په نوښت رامنځته شوې او سږنۍ غونډه یې داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په را روانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هېواد کې د جګړې ښکېل لوري د بشر پالنې په اړه له نړیوالو قوانینو په سرغړونو تورنوي. د دې کمیسیون په باور د جګړې قوانین چې له مخې باید ولسي وګړو په تېره بیا ماشومانو او ښځو ته زیان ونه رسیږي، د جګړې هیڅ لوری نه مراعتوي. د دې کمیسیون د شمیرو له مخې په تېر یو کال کې په افغانستان کې له 2000 زیات ماشومان او نږدې 850 ښځې د جګړو او ناامنیو په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په هغه راپور کې چې د تېر کال د کپ 15 خپور کړی ویلي و چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 د شخړو او جګړو په ترڅ کې تر 3000 ډېر ملکیان وژل شوي او تر 5000 زیات ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت د ارګون او سراوزي ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې له 10 زیات کسان ټپیان شول. د پکتیکا د امنیې قمندانې ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل، دا پیښه نن ماسپښین داسې مهال رامنځته شوه چې د شاتورو په سیمه کې د واده دو موټرو سره ټکر وکړ. د ښاغلي آرین په وینا په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی.
د دغه پیښې قربانیان ټول نارینه او ښځینه دي. تر اوسه پورې د ماشومانو په اړه کوم راپور نشته او د شپږو تنو چې حالت نازک و هغه د ښې درملنې په موخه پکتیا ته انتقال شوي دي.
په افغانستان کې د خرابو سړکونو او زړو موټرو تر څنګ د ډرایورانو بې احتیاطي د دا ډول ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو عمده لاملونه بلل کېږي. هغو په زرګونو موترزانو خپل لاریون پای ته ورسوه چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژلو په غبرګون کې پیل کړی و. د لاریونوالو یوه مشر رحمت الله نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته پیل شوی اعتراض پای ته ورسېد او خلک بیرته جانیخیلو ته روان شوي چې خپل مړي ښخ کړي. د ایالتي اعلی وزیر سلاکار کامران بنګه وویل حکومت موافقه وکړه چې په سیمه کې به امنیت ټینګوي، د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې به اقدامات کوي. د هغه په وینا دا د معترضانو عمده غوښتنې وي او د دې تر څنګ حکومت ژمنه وکړه چې د هر وژل شوي هلک کورنۍ ته به د خسارې په توګه 2.5 میلیون روپۍ چې څه باندې 14000 امریکایي ډالر کې ورکوي. د جانیخیلو او شاوخوا سیمو شاوخوا 3000 اوسیدونکو په دغه لاریون کې چې یوه ورځ مخکې پیل کړی و ګډون کړی و. دوی د احتجاج په توګه د څلورو واړو وژل شوو هلکانو مړي تر اسلام آباد پورې وړل. دغه هلکان چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو تر منځ و، درې اونۍ مخکې لادرکه شوي و. کورنیو ویلي چې پر جسدونو یې د مرمیو او شکنجې نښې لیدل شوي دي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوز لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوز قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي. تېره شنبې تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هېوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبې په یوې ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. د چک جمهوریت میلیارډر پیتر کلنر د امریکا په الاسکا ایالت کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو. 55 کلن کلنر د فوربس مجلې په حواله د نړۍ 8 شتمن کسو چې دې مجلې شتمني 2.5 میلیارد ډالر اټکل کړې ده. د الاسکا ایالت چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې چې تر اوسه ایالت نه دی روښانه شوی، له کلنر سره 4 نور کسان هم مړه شوي او یو ژوندی پاتې دی چې وضعیت خطرناک دی. کلنر په 1991 کال 2 کال وروسته له هغې چې په پخوانۍ چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم ړنګ شو د کاپي ماشینونو د پلورلو سوداګري پیل کړې او د پی ډي ایف په نوم یې د پانګونې یوه مالي ماسه جوړه کړې وه. د کلنر کمپنۍ له خپل هېواد سره د کورونا په وړاندې د مبارزې په برخه کې په میلیونونو د مصنوعي سا ایستلو او د کورونا وایروس ټیسټ کیټونو مرسته کړې وه. د چک صدراعظم اندري بابش د کلنر پر مړینې ژور خفګان څرګند کړی او هغه یې د نه منلو یوه غمیزه یاده کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33.14، مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.1.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله او د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي تاجکستان په افغانستان کې تر هر څه مخکې پر اوربند ټینګار کوي. د آسیا زړه استانبول پروسې نه هم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل سو. تاجکستان ته تر رسیدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ولیدل. د دغه کانفرنس د هدف په اړه د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد:
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده.
نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن ضد واکسین تطبیقولو کمپاین پیل سو. په کندهار ولایت کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی.
موږ خپل په امکاناتو د ایران څخه تخم راوړی دی، هلته موږ کښت کړی دی.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي راډیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي تاجکستان په افغانستان کې تر هر څه ژر اوربند ټینګېدو ته ملاتړ کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس د ګډون په هدف دوشنبې ته تللی او دا خبره یې له خپل تاجکستاني سیال سره تر لیدو وروسته وکړه. جزئیات په دې راپور کې:
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي تاجکستان په افغانستان کې هر څه ژر اوربند غواړي. د ښاغلي غنی په خبره د تاجکستان دا غوښتنه د طالبانو ملاتړو لپاره یې روښانه پیغام دی. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د ګډون په موخه دوشنبې ته تللی او هلته یې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره کتلي دي. جمهوري ریاست وایي په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا خبرې شوې. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل:
دا سفر د 2 ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د هغه هېواد له صدر اعظم او د پارلمان د رئیس سره د دواړو هېوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.
افغانستان او تاجکستان همدا ډول د امنیت، سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او فرهنګي برخه کې د همکاري یو شمیر سندونه هم لاسلیک کړي. د آسیا ازره استانبول کانفرنس کې به د افغانستان د ګاونډیو اروپایي ټولنې، ناتو، امریکا، آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون د 50 هیوادونو او سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، سفیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ، یعنې نن دوشنبه، د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا په خبرېدونکو کې ګډې اعلامیې کار کیږي. خو د کانفرنس مهمه ورځ سبا سه شنبه ده چې جمهور رئیس غنی او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان سربیر به پکې د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي هم ګډونه ویناوې وکړي. خو داسې مال چې د افغانستان د سولې خبرې تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسیدلي او تر خوا یې تمه ده د استانبول غونډه هم راتلونکو اونیو کې وشي. د دې غونډې اصلي موخه او پر افغانستان اغېز څه دی؟ د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. بله عمده موخه د سیمې هیوادونو تر منځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده.
د افغانستان حکومت هیله کوي چې دا کانفرنس د سولې روان بهیر په اړه د سیمې د مهمو هیوادونو ترمنځ د یو واحد دریځ رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. افغانستان داسې مال د سولې په اړه د همغږۍ لا پیاوړتیا په لټه کې دی چې امریکا هم د دې بهیر د ګړندي کولو او بریا لپاره ورځ تر بلې هڅې چټکې کړي دي. تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا د سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
هر څوک پوهیږي چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري، نو هلته باید یو سیاسي جوړجاړی وشي. داسې سیاسي جوړجاړی چې د افغانانو لخوا د یو ګډ تفاهم په پایله کې رامنځته شوی وي. نو له همدې کبله موږ پر ډیپلوماتیکو لارو هم کار کوو او خپل نظریات مو له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي دي.
انټونی بلینکن هم د سیاسي حل لپاره د سیمې هیوادونو هڅه اړینه بولي او په دې برخه کې د ترکیې غونډه مهمه ګڼي، چیرته به چې ملګري ملتونه هم حیاتي او تلپاتې ونډه ولري. خو اساسي پوښتنه د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د دریځ یواله ده. دا هیوادونه به د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو ویشلو طرحو په اړه چې افغان حکومت، امریکا او طالبان یې لري، څه ډول یو واحد لیدلوري ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو اوري. نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د پولیو یا کوچنیانو د ګزړن ضد واکسین تطبیقولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 4 میاشتو کې له 2.5 تر 3 میلیونه افغان کوچنیان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
داود خان نومیږي، 50 کلن دی. دای د شپږو اولادونو پلار دی. کوچنی لورې شریفه په پولیو اخته سوی ده. داود خان وایي چې دوی د خوست په یو لرې پرته ولسوالۍ سپیره کې اوسیږي، چیرې چې د دې ولسوالۍ اکثره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او روغتیایي اسانتیاوو ته په اسانه لاسرسی نه لري. داود خان د خپل لور دی حالت ته اندېښمن دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خپلو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خصوصي سکتور په همکارۍ په هیواد کې د پولیو ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې سوې یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا کمپاین به په 2 ولایتونو کې پلی سي او په خبره یې پاتې 2 ولایتونو ته د نامنویو له امله دغه واکسین نسي رسېدلی.
د پولیو د لمنځوړلو کمپاین د افغانستان په 2 ولایتونو کې د خپلو ملي او نړیوالو شریکانو په مرسته پیلو. په ظاهر کې د پولیو د محلول یو څاڅکی اچول د دغو ماشومانو په خوله کې دی، خو په دې اړه د یوې وړې بېغورۍ پایله به په راتلونکو کلونو کې د یو فلج نسل، یوه ګزڼ وهلې کورنۍ او کشر وي. هر کال په هیواد کې د دغو کمپاینونو په ترڅ کې میلیونونه ډالر لګول کیږي.
ښاغلی مجروح د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه د نامنیو کورونا وایروس د خپرېدو او د ده په خبره د طالبانو له لورې د کور په کور واکسین رسولو نه اجازې له امله د پولیو دوو ډولونو وایروس باندې د 366 افغان ماشومانو د اخته کېدو خبره کوي او وایي چې له 2.5 تر 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین نه دی رسېدلی. ښاغلی مجروح وایي د 2000 کال له پیل تر دې دمه 65 د ګوزان لومړی ډول او 310 د دغه وایروس دویم ډول مثبتې پیښې ثبت سوې دي چې په خبره یې د پاکستان له لورې افغانستان ته انتقال سوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس شته او له دې امله هر کال د زیاتو ماشومانو د فلجېدو خبر نه خپرېږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح دا ونه ویل چې د اوسني کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومان له دغه واکسین برخمن کېږي، خو په 2000 کال کې په وروستیو میاشتو کې د ترسره سوي کمپاین کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه واکسین د رسېدو خبره سوې وه. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د هیواد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسېدلو یو لامل د طالبانو له لورې د کور په کور واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول بولي. طالبان هم مني چې د جګړو له امله د دغې پروسې یوه برخه ټکنۍ سوې. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین پر مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دوی پر ضد استخباراتي ګټه اخیستل کېده او په خبره یې له دې امله کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي. په افغانستان کې څو لسیزو جګړو افغان ماشومان نه یوازې له زده کړو لرې کړي، بلکې روغتیایي خدماتو ته یې د دوی لاسرسی هم اغېزمن کړی دی چې دا مهال ګڼې افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو د فلج، معلول او د بېوزلۍ له امله د سختو کارونو کولو له امله اندېښمنې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسی ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د زعفرانو کار ډیر سوی دی. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران ترلاسه کیږي. نور په دې راپور کې
شبیر احمد په خپل ځمکه کې د زعفرانو د کشف او بکولو بوخت دی. هغه په کندهار کې د زعفرانو لومړنی کربنګر دی چې په لومړي ځلې په خاکریز ولسوالۍ کې زعفران وکرل، خو اوس د کندهار شاته ترڅنګ په دامان او ارغنداب ولسوالۍ کې هم د زعفرانو کروندې لري. هغه وایي د لګښت له نظره په ډېرو کومو امکاناتو ډېر زعفران ترلاسه کېدای سي او په بازار کې یې ارزښت ډېر دی چې په دې سره کولای سي د نشې توکو ښه بدل سي.
موږ د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې زعفرانو کښت کړی دي. دامان ارغنداب، د لیپاینو مینه کې، ولی اصلي کښتونه په خاکریز ولسوالۍ کې تقریبا دا 2-9 کاله را په دې خوا کړی دي. هلته موږ هغه وخت چې دولت هېڅ زعفران چې ته دغه نه و، موږ خپل په امکاناتو د ایران څخه تخم راوړی دي، هلته موږ کښت کړی دي.
د زعفرانو د دغه کروندګر په خبره چې د زعفرانو راټولول تر نارینه وو ښځې ښه کولای سي، نو ځکه دوی په خاکریز ولسوالۍ کې تر 50 زیاتې ښځې په کار ګمارلې دي چې په پلان کې لري په ښار کې هم په راتلونکي کې د زعفرانو د راټولولو لپاره ښځې په کار وګماري.
هلته زموږ سره تقریبا در 50 پورې زنانه کار کوونکي مصرفوي په دغه وخت کې، ځکه دا تر نارینه وو ښځې نه ښه کولای سي. ځکه موږ خو ما درته وویل چې کلونه کې په دې کار اخته یو، خپل په امکاناتو په اخته یو. موږ دا سیستم جوړ کړی و چې موږ مثلا کورو ته راستول خپل همسایګانو یا بلته ښځو ته، هغه اندازه مو معلومه کړې وه چې دا مثلا یو جالی به مور واستول او 500 افغانۍ وه د ورځې یوې ښځې یا یوه کورنۍ درې جالۍ کولې، لس کولر سو هر جالۍ په سر پیسې وې. 50 یا 60 کسانې زنانه به په کار سره اخته وې.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی سید ولی وایي د یوازې کنداري زعفران استعمالوي، ځکه دغه زعفران د کیفیت له نظره ښه دي. هغه وایي یو ګرام زعفران په سل افغانۍ اخلي، په چای او پخلي کې ورڅخه ګټه اخلي.
زعفران زه خپل استعمالوم، خصوصا کنداري زعفران واقعا د ستایلو وړ دي. تقریبا زعفران زه یو ګرام په سل افغانۍ رانیسم او کاروم، د زعفرانو ګټې بیخي ډېرې دي.
چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفران د کرکیلې لپاره ډېر مناسب او جوړ دی. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د زعفرانو د ترویج لپاره نمایشي قطعې جوړوي او کروندګرو ته یې په اختیار کې ورکوي. هغه زیاتوي زعفران په کندهار کې نوی کښت دی چې هر کال شاوخوا 50 کیلو حاصلات لري او د کیفیت له اړخه شایي تر هراتي زعفرانو لوړ وي.
په دې کې د کرنې وزارت هر کال پروژې لري، منسک عالم تقریبا لسونه واخله 15 نمایشی کتاب په مختلفو ولسوالو کې بزګرانو ته جوړ کړی دي ترڅو دغه نوی نبات زیات شي. همدارنګه بعضې انکشافي پروژونه د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژونه د انسي موسې هم دلته د زعفرانو په رواجولو کې او زعفرانو په کښت کې بزګرو سره همکاري او مرسته کړې ده. موږ تقریبا هر کال دغه د 40 نه واخله 50 کیلو پورې زعفرانو تولید لرو.
کندهار د کوکنارو د کښت او تولید له اړخه ډېر شهرت لري، خو د دغه ولایت بزګران هیله لري چې زعفران په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. د زعفرانو کروندګر وایي د دې بوټي کرل د کوکنارو په نسبت ډېره کمه خواري غواړي، کوم اوبو ته اړتیا لري خو ګټه یې زیاته ده.
تاسی آزادی رادیو اوری. په کندوز ولایت کې یو کوچنی کارخانه لکلونو راهیسې د پخلی ډول ډول سنتي دیګونه او چای جوشي جوړوي چې په کندوز د کندوز ولایت ترڅنګ په نور ولایتونو کې هم ښه بازار لري. نور په دې راپور کې اورو.
دلته د دیګ جوړولې په بټۍ کې د اور لمبې تاویږي، د اور پر سر دیګ ته وته څه ایښودل شوي او کارګران اخته دي د موټرو د زړو ماشینونو ټوټې ورغورځوي. په 400 درجې حرارت کې د اوسپنې دا ټوټې ویلې کیږي. د کارخانې په انګړ کې له شګو ډک د دیګ جوړونې قالبونه پراته دي او کارګران په خاص مهارت او چټکۍ سره ویلې شوي مواد په قالبونو کې اچوي او شېبه وروسته قالبونه خالي کوي او جوړ شوي دیګونه پالش کولو ته وړي. د دې کوچنۍ کارخانې مسؤل 50 محمد صابر چې له 30 راهیسې دیګونه جوړوي وایي هر ورځ 40 بېلابېل ډوله د پخلي دیګونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي.
موټرای خرابه، موټر سیکل، ریکشا، انعام مواد ماشینات کونش.
موږ د زړو موټرو، ریکشاو او د موټر سایکلو ماشینونه او نورې برخې خلو او بیایي په 400 درجه حرارت کې ویلې کوو او له همدې زړو وسپنو نوي دیګونه جوړوو او بازار ته وړاندې کوو.
هغه زیاتوي چې د خپل د اړتیا وړ مواد لکه باړیانو رانیسي او بیا یې ویلې کوي او ورڅخه دیګونه او چاینکې جوړوي. محمد صابر وایي دیګ بخار هم جوړولی شي خو د خامو موادو او د نویو وسایلو له نشتوالي سره مخ دی.
ما ضرورت به ماشین داریم، ضرورت به کارګر داریم، میتونیم که ما دیگر چیزای اختراع کنیم.
موږ پرمختللو وسایلو او ماشینونو ته اړتیا لرو ځکه موږ کولی شو نور شیان هم جوړ کړو لکه ډول ډول دیګي بخارونه جوړ او بازار ته وړاندې کړو او ورته لاسرسی هم لرو، خو د امکاناتو نشتوالي سره مخ یو.
د دې کوچنۍ کارخانې دیګونو د کندز ولایت سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم بازار ته لاره پیدا کړې ده. 30 محمد اسلام چې د نوي جوړ شوي دیګ په پالشولو بوخت دی، هغه وایي چې له همدې لارې د خپلې 10 نفرۍ کورنۍ لګښت پوره کوي.
موږ په دې کارخانه کې شپږ اوه ډوله دیګونه تولیدوو. زموږ تولید شوي دیګونه تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان او د غشان نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
محمد بشیر چې له 30 راهیسې د کندز ښار د رنګ فروشۍ په راسته کې د دیګ پلورلو دکان لري، هغه وایي
جنسه وطنی خود ما شما دیگه که دمیج ساخته می شده ولایت کندوز نسبت
زموج وطنی تولیدات او په ځنګړی توګه دغه دیګونه چې په کندوز کې جوړیږي د بهرنی دیګونو په پرتلا له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوالي هم زیات دي.
که څه هم یو شمیر نور صنعتکاران وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د لوښو او ظرفونو واردولو د دوی پر کاروبار ناوړه اغیزه کړې، خو د دې فابریکې څښتن راته وویل چې د دوی د تولیداتو بازار تود دی او تر هغه چې پیرودونکي ولري د کارخانې د دیګ جوړونې له بټې به یې لمبې پورته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په سویس کانال کې د بندې پاتې سوې بیړۍ یوه برخه خلاصه سوې او تمه سته چې ژر دغه لار د نورو بیړیو تګ راتګ ته هم پرانیستل سي. دا بیړۍ د مارچ په 23 په کانال کې بنده سوې وه. نور حال له اسدالله لودین څخه اورو.
د سویس کانال مشر اسامه ربی وایي د دوی هغه بیړۍ چې له څو ورځو راهیسې په سویس کانال کې بنده ده اوس یې یوه برخه خلاصه شوې. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د بیړیو د تګ راتګ دغه مهمه لار به بیرته خلاصه شي، خو نه دي ویل شوي چې په کومه ورځ. دا بیړۍ چې 400 متره اوږدوالی او 950 متره بار لري او زرګونه کانټینر پکې بار دي، شاوخوا یوه اونۍ مخکې په دې کانال کې بنده پاته شوه. له دې سره هغه سمندري لار وتړل شوه چې د نړۍ له دریو یوه برخه تیل ترې تیریږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مسؤولو چارواکو له قوله ویلي هغه بیړۍ لا هم خپل کار ته دوام ورکوي چې د باندې پاتې شوې هغې د ټیله کولو لپاره په کار اچول شوي. د بندې شوې بیړۍ یوه برخه وروسته له هغه خلاصه شوه چې لاسو نورو وړو بیړیو د اوبو د لوړ مدو جزر په مرسته مخته شاته کړه. پر فیسبوک خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې د بیړۍ یوه حصه خوري او د بند شوي کانال یوه برخه خلاصوي. په ویډیو کې هغه چغې او نارې هم اوریدل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکي یې د خپل کار د بریا لپاره وهي. د سویس کانال د یوې برخې د خلاصون خبره نن داسې مهال خپره شوه چې له پرون راهیسې د باندې پاتې شوې بیړۍ د ژغورنې چارې ګړندۍ شوي. د سویس کانال چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي ژغورونکو د بیړۍ باړۍ ته نږدې 13 متره لاندې د سمندر د تل د کیندنې هڅې پیل کړي. د مصر چارواکو اندېښنه ښودلې که د بیړۍ د ژغورلو چارې بریالۍ نشي، اړ دي چې د بار نږدې 13,000 کانټینرونو یوه برخه په کرین له بیړۍ ښکته کړي. دا عملیات بیا څو ورځې وخت غواړي او دغلته د نړیوالې بیړۍ چلونې چارې نورې هم ځنډوي. د بیړۍ همدا مهال 360 هغه نورو سوداګریزو بیړیو ته لاره بنده کړي چې غواړي له دې کاناله تیر شي.
آزادي خبری مجله اوري.
تاسی آزادی رادیو اوری. افغان مشهور سندرغاړی اکبر نیکزاد د 55 کلونو په عمر کې په جرمنی کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي اکبر نیکزاد کووید 19 وواژه. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
اکبر نیکزاد عمر خو غږیلا ژوندی او ډیر مینوال لري. اکبر نیکزاد د خپل عمر ډیره برخه د افغانستان موسیقۍ لپاره ولګوله. نیکزاد په 1315 لمریز کال کې په کابل کې وزیږید. پلازمینه کې ښوونځی ولوست او د دری ادبیاتو په برخه کې لوړې زده کړې هم وکړې. نوموړي له زده کړو سره هم مهاله سندرې هم ویلې. هغه د افغانستان یو له نوموتو سندرغاړو څخه و او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ډېرې سندرې لري. اکبر نیکزاد د خسراوي خوبان، مقام صبر او مست ناز په نوم د سندرو البمونه لري. نوموړي د ډېرو نورو افغانانو په څېر د کورنیو جګړو پر مهال خپل هیواد پرېښود او جرمني ته کډه شو چې د عمر تر وروستۍ ورځې پورې په دغه هیواد کې پاتې شو. اکبر نیکزاد 55 کلن و. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اکبر نیکزاد مړینه د افغانستان د موسیقۍ د هنر لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهر هم د یو پیغام له لارې د نوموړي مړینه د افغانستان موسیقۍ ته ستره ضایعه یاده کړې ده. د دې وزارت د موسیقۍ مشر عرفان احسان لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې اکبر نیکزاد د کرونا وایرس له امله وفات شو.
په ډېر خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو هنرمند اکبر نیکزاد په جرمني هیواد کې د کرونا د مرضی له وجې نه په حق ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اکبر نیکزاد مړینه د موسیقي په ډګر کې یوه ستره ضایع بولي. الله دې ته جنتونه ورکړي او دوستان او فامیل ته صبر.
په همدې حال کې سندرغاړی رسول زمری چې د اکبر نیکزاد ملګری و وایي
اکبر نیکزاد خو یو هنرمند
اکبر نیکزاد یو خپلواک او میناناک سندرغاړی و. هغه له موسیقي سره بېکچ مینه درلوده. هغه په 55 کلونو کې د ځوانانو په یوه شورا کې دې برخې ته راغی. زه هغه وخت د ملي راډیو ټلویزیون د سندرو د اورېدو پلاوی وم. د په هغه شورا کې چې په دې مزنګ کې وه له هماغه ځای وځلید او خپل عالي هنر یې وړاندې کړ او په ډېر کم وخت کې د خپلو خلکو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ.
د اکبر نیکزاد همغاړي سندرغاړي هغه یو با احساسه سندرغاړي ګڼي او وای هنر به تل ژوندې وي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله اوریدو لپاره زما همکار جعفر احمدی سره اوسئ. سلام احمدی صاحب.
سلام.